السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی. خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مو ښې روانې وي، خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبانو د حکومت یو پلاوی د یوې اونۍ په مخه له افغانستان سره د نړیوالو د بشري مرستو په اړه د خبرو لپاره د یوې غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په جنوا ښار کې دی. ټاکل شوی چې دا پلاوی د سویس او نورو اروپایي هیوادونو او د سره صلیب د نړیوالې کمیټې له چارواکو سره وګوري، خو په عین حال کې د سویس د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د سویس خاورې ته د طالبانو د پلاوی سفر د طالبانو د رژیم د رسمیت پیژندلو په معنا نه دی. دا په تیرو دوه اونیو کې د طالبانو دویم اروپایي سفر دی. د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمې اجازه نه ورکول کېږي. دا وینا د رئیس الوزرا د مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوې ده. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د زمري په 24مه پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو را وروسته له محاکمې پرته د ښځو د حقونو د فعالانو او د پخواني دولت د یو شمېر سرتیرو د نیولو او ځورونو ادعاوې خپرې شولې. اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسېدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. بل لور ته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځېدلې دي. د روسیې دفاع وزارت پرون سه شنبه په یو بیان کې ویل چې دا بیړۍ د بالتیک له سمندري قطې سره تړاو لري او په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون په مقصد د باسپورس تنګې لارې د تور سمندرګي پر لور روانې شوې دي. رویټرز خبری آژانس راپور ورکړی چې درې روسیې بیړۍ پرون د فبروري په اتمه له باسپورس تنګې څخه تیرې شوې. او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریې په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي. د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا بریدونه د سوریې له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړې دي. لن خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو د تفصیل ترڅنګ د دغو مسئلو په اړه اوریدلی شئ. د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. دوی له دې لیدو کتو څه غواړي؟
هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
اروپا ته د طالبانو دویم ځلي راتګ په څه معنا کېدای شي؟ د چارو د کتونکي نظر پرې را اخلو. کابل کې یو کاس یو مور او د هغه دوه لونی وجلې دي.
په لومړنۍ تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو متروان وکړی دی.
د غزنی د جاغوري اوسیدونکو له طالبانو د تعلیم او تحصیل پرانسته غواړي. طالبان هم داسې ژمنه ورکوي.
که څه هم غزنی کې وسیخته مکتبونه ټول رخصت دي، پاتونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله د لیبم کې د سمسارت ملګري اجازه ورکړي.
دویمه نیمایي کې ځوان فکر او نیز خبرونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو د دغه خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې د طالبانو یو لسکسیز پلاوی د جنوا کال په نوم د یو غیر دولتي بنسټ په کوربتوب د سیاسي او بشري مسلو په اړه د بحث لپاره سویس ته تللی دی. دغه غیر دولتي بنسټ چې د جګړو پر مهال د ملکی وګړو ساتنه کوي ویلي دي چې له دوشنبه تر جمعې ورځې پورې به په جنوا کې د تړلو دروازو تر شا د یوې غونډې کوربتوب کوي. خو د سویس د بهرنیو چارو وزارت په ډاګه کړی چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندلو په معنا نه ده. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو پلاوی په جنیوا کې د تړلو دروازو تر شا کانفرانس کې د نړیوالو مرستو په لټه کې د سویس غیر دولتي بنسټ جنیوا کال چې د جګړې پر مهال د ملکی وګړو د خوندیتوب لپاره کار کوي د سه شنبه په ورځ په یوې اعلامیه کې وویل چې د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د تړلو دروازو تر شا د افغانستان په اړه د یو کانفرانس کوربتوب کوي چې هدف یې د دغه بنسټ په وینا په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو د بهیر چټکول دي. د طالبانو حکومت د بیان مرستیال بلال کریمی ازادي رادیو ته تاییدوي چې د طالبانو د حکومت د روغتیا د سرپرست وزیر قلندر عباد په مشرۍ پلاوی چې د دوی د دفاع، کورنیو چارو او عدلیه وزارت استازي هم پکې غړیتوب لري، یا د غونډه کې د ګډون لپاره جنیوا ته رسیدلی دی.
دا پلاوی د جینو نورو نړیوالو مرستندویو او بشری موسساتو سره هم لیدنې کتنې ولري او هڅه به وکړي چې د افغانستان وضعیت ته د نړیوالو موسسو د مرستو او کومکونو په برخه کې د هغوی توجه راجلب کړي.
د سویس غیر دولتي بنسټ لخوا په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د ناسته کې د طالبانو حکومت ته بلنه ورکول شوې چې دواړه لوري په افغانستان کې د بشر دوستانه مرستو د وضعیت د ملکي وګړو د خوندیتوب د روغتیا ساتنې او په ځمکه کې د کرل شویو ماینونو او د جګړې د پاتې شونو په اړه خبرې وکړي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې یاد هیواد افغانستان د تیرو وسلوالو جګړو کووېټ نونس او د ټولنیزو او اقتصادي عواقبو له امله یو دغه شان ککړې هوا له امله له یوې پیچلي بیړني حالت سره مخ دی. دروشت میلیونه وګړي د خوارزواکۍ له خطر سره مخ دي او 90% یې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. مخکې تر دې نږدې دوه اونۍ مخکې د طالبانو یو پلاوی ناروې کې هم په یوې غونډه کې ګډون کړی و. د سویس د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې په دې هېواد کې د طالبانو د پلاوي شتون د طالبانو حکومت د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. دا خبره د ناروې چارواکو هم کړې وه. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی ناروې ته تللی و چې د امریکا او اروپایي ټولنې غړو هیوادونو استازو او دغه شان د افغانانو یو شمېر استازو سره یې د بېلابېلو موضوعاتو په ځانګړي ډول د بشري حقونو په اړه خبرې او بحثونه درلودل، خو تر اوسه هیڅ هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. له بلې خوا تازه افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف مسکو کې آر بي کې ورځپاڼې سره په مرکه که ویلی تر څو چې طالبان د ښځو او نجونو په شمول بشري حقونو ته درناوی ونه کړي او یو ټول شمول حکومت رامنځته نه کړي، روسیه به حکومت په رسمیت ونه پیژني. هغه شرطونه چې د نړۍ ډیری هیوادونه د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره لري.
و موریدل چې د طالبانو یو پلاوی د سویس په پلازمینه جنوا کې دی. سویس وایي چې دا د طالبانو د رسمیت پیژندنې په معنا نه دی. لسلواک جمهوریت څخه د پانتون استاد او د سیاسي چارو کتونکو وحید الله سلیمان خیل سټډیو ته واصل دی د موضوع د تحلیل لپاره. سلیمان خیل سب سټډی مشي راځي په دې پایل کې چې سلواک ته په بخانه سره جنوا ته د طالبانو د یو پلاوی راتک په څه معنا کې دی؟ شي
نوین سره سلامونه او نیکه هلی تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. بالکل دا خبره چې دوی جنوا ته طالبانو پلاوی زوړ پوری چارواکي پلاوی جنوا ته راغلي دی، دوی د دې نه دا مقصد دی چې طالبان غواړي لنړیوالو سره خپل اړیکې جوړې کړي. تر اوسه پورې تقریبا اړیکې په نشت حساب دي. دوی دویم سفر دی چې اروپا ته کوي. دوی غواړي چې نړیوالو سره اړیکې جوړې کړي او تر څنګ کې هغه دوه ډېر تر ټولو مهمې برخې چې دي لکه صحت برخه او تعلیم برخه، په دې کې غواړي چې د کومکونو راجلبول او یا د هغې کومکونو چې وعده شوی دی هغو هماهنګ کول به دوی تر ټولو غټ هدف وي. سره څنګ یې خو تر ټولو کې لویه کې دوی غواړي چې نړیوالو ته وښيي چې یعنې موږ لیوالتیا لرو تاسو سره خبرې وکړو او په هر برخه کې خبرې وکړو. او بله خبره افغانستان لپاره دا ښه خبره به دی ده چې یعنې طالبان څومره چې دوی مختلف مشران وي نړیوالو هیوادونو سره نورو هیوادونو سره نړیوالو سره کینی، نو دوی ګوري خلق ګوري، دی غوی کارونه ګوري، دی غوی ملکونه ګوري، دغه سیستم ګوري، دغه خپل یو غټ تغییر دی چې ځکه دوی چې وګوري چې دنیا سره کوم روانه ده، کارونه څنګه مخته وړي، دغه شی به دوی ان شاء الله خپل هیواد کې هم یو قدم خو کم از کم واخلي. دغه خواته
سلیمان خیل صاحب، طالبان دغه حدس د رسمیت پیژندلو ګامونه بولي، آیا همداسې ده؟
بالکل، طالبان له اړخه سل په سل کې دوی هڅه همدار چې نړۍ ته وښيي چې موږ لیوالتیا لرو چې تاسو سره اړیکې ولرو. او اگر چې نړیواله ټولنه په بار بار وایي چې دا د رسمیت پیژندل په معنا نه ده، خو د غوی لخوا هم دا ابتدایي قدمونه دي. دغه اولی قدمونه دي چې غوی راخیستې دي، دوی د چانس ورکوي حتمان خبرې ده، خو د دروازه تر شا پټ دروازه تر شا باندې دروازه تر شا باندې خبر تر شا خبري کیږي. او تا نوري خبري هم شاید شوي قطر کې څو مخکې دوی خبري وکړي، نو اتمن نه هغوی ورته بعضي ټکی ویلي بیری دي چې دا ټکی باید عملی شي.
بلې، په هم دوه ټکو کې لږ زره تام سو سليمان خیل صاحب، والي طالبان پر رسمیت نه پیژندل کیږي، د حکومت د دای نګدیش پک میاشتې پوره کیږي، فکر کوي نړیوال څه ملاحظه لري پلان دوکي؟
تر نړیوالو مخکې اصل کې باید په هیواد دننه د دوی خپل مشروعیت ته دوی رسمیت ورکړي، ملت باید خوشاله کی او موږ تاسو خپل لوی جرګه لرو یا د علماو شورا لرو، یعنی هر طریقه چې وی به دوی ملت نه هم یو رسمیت واخلي، ځکه چې دوی سره هم د پواک ورته په غیر بحث نه کوي، دوی وس حاکمان دي، خو ملت باید خوشاله وسیږي دوی نه. بعضې واقعې شته چې ملت زورول شوی دی پکې، او په ملت احسانونه کیږي. دغه یو کاذب غرور موجود دی چې دغه دینه چې دی لږ راښکته شي او د ملت ناول خپل رسمیت واخلي. خپله اشکره چې ملت رسمیت واخسته، ملت دې تر شا ودرېده، نړیوال په خپله تا ته رسمیت درکوي. او هو نړیوال چې دی لوی شرطونه چې ورته ایښي دي، هغوی دوی هم ابتدایي قدمونه ور اخیستي دي، چې دوی اعلان کړی چې پسرلي ته به ښوونځي او پوهنتونونه ټول خلاص شي، اگر چې دوی باید دې ځواب ووایي چې د شپږ میاشتې په کوم دلیل دا ښوونځي او پوهنتونونه بند ساتلي وو. د دې ځواب باید ملت ته وایي. نړیواله ټولنه که پوښتنه کوي که نه کوي، مهمه نه ده، خو ملت ته هر هغه شخص چې د تعلیم نه پاتې هغه ته باید دوی ځواب ووایي. دغه مهمه ټکی دا ده چې دوی په هېواد دننه دوی رسمیت واخلي، ملت نه.
سلامت اوسئ، ډېره ډېره مننه له سلواکه د پوهنتون استاد او د چارو څېړونکی وحید الله سلیمان خیل و چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له آزادۍ رادیو.
سپینه مانای وای د افغانستان د پخوانی حکومت د امنیتی ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه کېده. د سپینه مانای ویاند له افغانستان یو ځل بیا د خپل ځواکونو د ایستلو دفاع هم کړي. دا په داسې حال کې ده چې تیر ورځ یو شمیر امریکایي رسنیو د پوځي سیړنو پر بنسټ له افغانستانه د تخلید پروګرام د سستوالي خبر ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
سپینی مانی یو ور بیا له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو له پروګرام دفاع وکړه. د سپینی مانی ویان دي جنسا کې د سې شنبې په ورځ نا وخته په یو خبری کانفرنس کې وویل که څه هم امریکا له افغانستان د بشپړې وطنې له پروګرام وړاندې پوره تیاری نیولې او خو د افغان ځواکونو سقوط هغه څه و چې وړاندوینه یې نه و شوې.
So I would just say if you look back at the specific planning steps. So I was the plan that we had جوړ کړای وو ګورې دا یوازې احتمالي قضیو ته جوړ پلان وو. ان تر دې چې هغه وخت مهم په دې اړه خبرې کړې دي. د افغان ځواکونو د دومره ژر لمنځتلو وړاندوینه نه کیده. هیڅ هم دا وړاندوینه نه وکړي. خو موږ یو لړ احتمالي پلانونه درلودل.
دا په داسې حال کې ده چې د واشنگتن پوسټ د دوشنبه د ورځې په راپور کې راغلي پوځي تحقیقاتو ښودلې چې له افغانستان د وتلو بهیر پڅو. دغه ورځپاڼې لیکلي چې دغه پوځي څېړنه د هغه انتحاري حملې په اړه شوې ده چې د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل هوایي ډګر په یوې دروازه کې وشوه. د امریکا دفاع وزارت ویلي چې په دې حمله کې 170 افغانان او 14 امریکایان ووژل شول. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکو او افغانانو له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړو وتلو مخکې په څو ځلې د رسنیو له لارې د امریکا او ملاتړو له وتلو وروسته د افغانانو د وضعیت او برخلیک په اړه خپلې اندېښنې څرګندې کړې وي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له بشپړې وطنې 15 ورځې مخکې مخکینی جمهوري نظام د طالبانو په لاس سقوط شو. خو اوس چې په دغه هېواد د طالبانو له واکمنۍ شپږ میاشتې تیریږي، لا هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خلکو په ژوند کې د سیاسي، امنیتي او اقتصادي بدلونونو اغیزې جوتې دي.
اوس هم یو بل امنیتي موضوع کې تمکیږو. د کابل د ومې امنیتي حوزې اړوند د جای رئیس په سیمه کې یو میرمن له خپلو دو لونو سره وژل شوې ده. د کابل د امنیت قمندانۍ مسؤلان وایي چې د دې وژنو په تور یو تن نیولی. وژل شوې میرمن ای دی امانو میگی او د اطلاعات او فرهنګ وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه. تفصیل په دې راپور کې اورو.
یو څلويخت کلن ای دی ما د کابل په ومه حوزه کې پرون مازدیګر نږدې 3 بجې په خپل کور کې له دوه لونو سره وشل شوې. د هغې لونی یو مصریا او بل منوره نومیده چې د نه او څوار لسکلونو وي. د کابل د امنیه قمندانۍ ویان خالد زدران د یو جنایي پیښه بوله وایي له پیښنیم ساعت وروسته ځواکونو د دې ښځې او لوڼو د وژنې په تور یو تن نیولی دی.
د اومې حافظې امنیتي ځواکونو خبر ترلاسه کړ چې یو تن په نام د رامین درې زنانه په قتل رسولی دي. په لومړنیو تحقیقاتو کې مجرم په خپل جرم اعتراف کړی دی او ځان یې د مقتولینو موټروان ښودلی دی.
یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل وژل شوی دما د اطلاعاتو فرهنګ په وزارت کې د مدیریت په بست کار کاوه، خو لوڼې یې زده کوونکې وي. کڅام په کابل کې د درې خوځو وژل کېدل یو جنایي پیښه ده، خو له دې ورها خوا د طالبانو د حکومت لخوا د خوځو پر وړاندې ټولنیز محدودیتونه هم زیات شوې دي. تر خو یې نږدې درې اونۍ کېږي چې د هغو 15 موترز انجنونو برخلیک معلوم نه دی چې خپل کورونو بیول شوې دي. د هغوی کورنۍ ادعا کوي چې د انجنونو له طالبانو سره د خپل طالبانو حکومت په دې اړه د معلوماتو راټولولو خبره کوي او بشپړ جزئیات نه ورکوي. پرون مازدیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرسیال عبدالسلام حنیفی سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د برالاینس په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما یو خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت د دینجونو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پیریانی د جنوري په 19 خپل کورونو جوړل شوی. مرسل عیار او زهرا محمدی تیره اونۍ ونیول شوی. خولای هم معلومات نشته چې چیرته دي او څه حالت لري. د هرات د خزینه او محبس مدیر علي عزیزي هم لادرکه شوی چې د برخلیک په بابي معلومات ندي ورکړل شوی. پروند ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر په افغانستان کې د خوځو او د هغوی د خپلوانو د خوشی کېدو غوښتنه وکړه. وی ویل هیڅ خبر نشته چې دا خزي چیرته دي او وی غوښتل چې چارواکي په دې اړه معلومات ورکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. اوس هم یوه نړیواله او سیمه ییزه موضوع کې تمکیږي. اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ له لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. همکار مې نوریاس نوري دا موضوع تعقیب کړې ده. مهال بیا هم سټوډیو کې د نوري صاحب څه تازه معلومات راغلي پر دې موضوع؟
بلی لودین صاحب، اروپایي مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي حضور پر سر د راپورته شوي کړکېچ د هواري لپاره هدف ته په رسیدو کې به یو موټی پاتې شي. دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل چې په لوړه کچه د وروستیو ډیپلوماتیکو هڅو په نتیجه کې دا موندلې چې د دغه کړکېچ د هواري لار شته. ماکرون چې موسکو او کیف ته له سفر وروسته په برلین کې خبرې کولې، پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید پر سر د اندېښنو د لرې کولو لپاره له کرملین سره د پیاوړي ډیالوګ پر دوام ټینګار وکړ. ماکرون پرون سیشن به په برلین کې د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز او د پولند له ولسمشر انجی دودا سره له کتنې وروسته وویل چې موږ باید لارې چارې او وسیلې عمومو چې له روسیې سره په پیاوړي ډیالوګ کې ښکیل شو. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز ویل درې وړ مشران په دې کې هم نظر و چې د ښکار پیغام او د ډیموکراسۍ له لارې په اروپا کې د امن د خوندیتوب هدف ته په رسیدو کې یو موټی دی او په ګډه به اقدام کوي. د پولند ولسمشر انجی دودا ویل دی باور لري چې د جګړې مخنیول کېدای شي. نوموړي زیاته کړه چې موږ باید د جګړې د مخنیوي لپاره حل لاره عمومو او په اوس وخت کې دا زموږ اساسي هدف دی چې د باور هغه ترلاسه کېدای شي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون چې وړم ورځې په موسکو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او پرون په کیف کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره کتلی، په ترسره کړو خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه وکړه. خو ویل چې د خبرو له دې سره مرسته کړې چې دغه کړکېچ د لا زیاتې د مخاوني ولشي. ماکرون ویل پوتین ورته ویل چې موسکو به د کړکېچ د لا زیاتوالي لامل نشي سره لدی چې له اوکراین سره په پوله له سل زرو زیات سرتیري ځای پر ځای کړی دي. البته لودین صاحب یادونه ور بولو چې په عین حال کې سپین مڼې ویاند جن ساکي وویل چې ولسمشر جو بایدن په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې له ماکرون سره وګوري. میرمن ساکي زیاته کړه چې دواړه مشرانو تیر اونۍ دوه ځلې پر ټلیفون خبرې کړې وې.
ډیره ډیره مننه. کور ودان نوریاس نوري و چې ویلې اروپایي مشران وایي د ډیپلوماسۍ لارې د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې ترمنځ د راپورته شوي کړکېچ د هواري امکان شته. اوس هم سپورتي خبرونه.
د هیواد د 19 کلنو فوټسال لوبډله قرغزستان ته لاړه. د افغانستان د بدني روزنې او ورزش ادارې ویلي چې د فوټسال د لوبغاړي د قرغزستان هیواد په سی ای ایف ای لوبو ګډون کوي. په دې لوبو کې د افغانستان د فوټسال لوبډلې ترڅنګ د تاجکستان، ایران، قرغزستان او ازبکستان لوبډلې هم برخه اخلي. دا لوبې به د فبروري له 12 تر 19 نیټې پورې وشي او د افغانستان د ملي لوبډلې لومړۍ لوبه به د فبروري په 12 له ایران سره وي. د میدان وردګو په چک ولسوالۍ کې د غشي وشتلو لوبه وشوه. د بدني روزنې ورزش ادارې د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي دي چې د میدان وردګو ولایت په چک ولسوالۍ کې د ادم خیلو او خواجانګور لوبډلو ترمنځ د غشي وشتلو لوبه وشوه. دا سیالۍ چې یوه ورځې دوام وکړ، دواړو لوبډلو ښه لوبه وکړه، خو په پای کې د ادم خیلو لوبډله بریالۍ شوه او سیالۍ د یوې نمرې په توپیر وګټله. د دې سیالۍ په پای کې د دواړو لوبډلو غوره لوبغاړو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول. د هند او ویسټ انډیز ترمنځ د کرکټ دویمه یو ورځنۍ لوبه نن د هند په احمد آباد کې پیل شوه. د دې لوبې ټاس یا پچه ویسټ انډیز وګټله او لومړی د توپ ونی پریکړه وکړه. د هین لوبډلې ته پیلیز لوبغاړی لوکیش راهول بیرته راستون شوی او د ایشان کیشان پر ځای په نننۍ لوبه کې لوبیږي. که څه هم راهول پیلیز توپ وهونکی دی، خو نن د تمې خلاف ریشب پانټ او روهیت شرما د هین لپاره توپ وهنه پیل کړه او راهول په څلورم نمبر میدان ته راښکته شو. دا یادونې ده چې تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ یو ورځنۍ لوبه د هین لوبډلې ګټلې وه.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم. اوس می همکار اجمل انت مایک سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلامونه د خبرونه دی برخه ته مو ز اجمل اند هرکلی کوم. د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ډېرې مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی په وړاندې د تعلیم دروازې پرانیزي. د طالبانو له راتګ سره د غزنی د جاغوري ولسوالۍ ترڅنګ په ټول ولایت کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړل شوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي وایي په پام کې لري چې په غزنی کې تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي. نور حل پادی ریپورت کی
جاغوری د غزنی ولایت لاغه ولسوالیو څخه یو د چډیری شزینه وسیدونکو لوستي مترقی او د جمهوریت په وخت کې پورزنیو کارونو بوختی وي، خو وایي وستلته د سړو ترڅنګ ډیری شزې هم په کورونو ناشتي بیکار او د زده کړو مخاینی ول سویته. دغه مېرمن یو ځل بیا په دغه ځای کې د نجونو پر وړاندې د تعلیمي دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا د ښځو ارمان نه بلکې غوښتنه او حق دی چې باید ورکړل سي. ریحانه حسیني په دغه ځای کې د یو شخصي پوهنتون د طب پوهنځي محصله ده.
کله چې په هیواد کې وروستي بدلونونه راغلي او د خلکو اقتصادي وضعیت زیات ورسره خراب شوی، نو زموږ اقتصاد هم خراب شوی دی. دلته خو زده کړې نشم کولی. زړه مې غواړي چې کابل ته لاړه شم، هلته خپلو زده کړو ته دوام ورکړم، خو خپل اقتصاد دغه اجازه راته نه راکوي.
بدریه انتظار بیا په دغه ځای کې دولتي کارمنده وه. نوموړی وایي موږ نه غواړو چې راتلونکي نسلونه مو له تعلیم څخه بې برخې سي. طالبان د دلته نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړي.
متاسفانه او ډیر بدبختانه ما کله هم توقع نه درلوده چې د نجونو پر وړاندې به د زده کړو دروازې وتړل سي. همداسې وسول، خو اوس بیرته دا غوښتنه کوم چې د نجونو پر وړاندې دي دا بندي دروازې خلاصې سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیم او کار ته د ښځو او نجونو نه پرېښودل کېدل د هغې پر حقونو تیری بلل کېږي. په جاغوري ولسوالۍ کې د ښځو د حقونو یوه فعاله فاطمه بیا په دې باور ده چې د طالبانو له راتګ سره په دغه ځای کې ښځو ته حقونه نه ورکول کېږي.
ناراحت زیاد استم بخاطر که مو فقط
زه ډیره نارامه یم. زه د علم او پوهې له لارې ترقی او پرمختګ ته ګورم. کله چې ښوونځي وتړل سول د ترقی او پرمختګ لاره مې وتړل سوه، نو په دې خاطر له اسلامي امارات څخه غواړم چې په ډیره بیړه دغه ښوونځي خلاص کړي.
دغه مېرمنې د طالبانو له حکومت څخه د غزنی ترڅنګ په ټول هیواد کې د نجونو د زده کړو پر مخ د بندو دروازو د خلاصېدو غوښتنه کوي، خو د طالبانو د حکومت سیمه ییز چارواکي بیا وایي په پام کې لري چې په غزنی کې هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته ښوونځیو او پوهنتونونو ته د تلو اجازه ورکړي. د غزنی د اطلاعاتو او کلتور سرپرست حبیب الله مجاهد وایي
وریا هرات کې او په نورو ولایتونو کې اجازه ورکړل شوې ده. نږدې وخت کې داسې ده ان شاء الله دغو ولایتونو کې به اجازه ورکول کېږي. که څه هم غزنی کې اوس یخ ده، مکتبونه ټول رخصت دي، پوهنتونونه رخصت دي، نو په وخت سره ان شاء الله کېدای شي انشاءالله ملګري اجازه ورکړي.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي و چې دوی هیله مند دي چې په نوي ښوونیز کال کې به د هلکانو ترڅنګ د نجونو د زده کوونکو پر مخ هم ښوونځي خلاص سي، خو د طالبانو د حکومت دې اعلان ته لا هم ډیری ښځینه زده کوونکي د شک په سترګه ګوري او وایي طالبانو ډیری ځله د نجونو د زده کړو د ښځو د حقونو د ورکړې په برخه کې ژمنې کړې خو پای نه ده ورباندې کړې. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت علمي معین ډاکټر لطف الله خیرخوا د تیرې مرغومي میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې په یو علمي کانفرنس کې وویل چې تر راتلونکو 15 ورځو پورې به ټول دولتي پوهنتونونه پیل سي، خو تر اوسه پورې همداسې پاتې دي.
میدان وردګو کې یو ځوان په شخصي لګښت نجونو لپاره ښوونځی خلاص کړی دی او وړیا زده کړه ورکوي. د دې ښوونځي بنسټي ښودونکی حمید الله ریحان وای یاد ښوونځی په خپل کور کې جوړ کړی او هدف یې دا دی چې کلیوال نجونې له زده کړو برخمنې شي. په دې اړه نور تفصیل زما د همکار په ریپورت کې.
د کلیوالو نجونو دا ژغونه له ښوونځي نه، بلکې د میدان وردګو ولایت د سید آباد په ولسوالۍ کې د یو کلي له خټین او زاړه کور څخه پورته کیږي. دا ژغونه د سید آباد ولسوالۍ د اوسیدونکو لپاره هیله بخښونکي دي، خو هغه څه چې دوی ناهیلي کړي دي هغه دا دي چې په افغانستان کې د طالبانو په راتګ سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړل سوي دي. د زده کړو ډیر منجون انجونو ته د شوونځي په دغه سیمه کې یو ځوان په خپل شخصي لګښت خلاصه کړې ده. مرزیا د همدې ریحان شوونیز مرکز زده کوونکې ده. ازادي راډیو ته وویل چې پر زړه یې تر ټولو لوی ارمان زده کړې وي. دا چې پر زړه یې پراته ارمانونه څه اندازه پوره سوي وایي اوس د لومړۍ ټولګۍ کتاب یې خلاص کړی دی.
ډیره خوشحاله یم چې ما په دو کور کې د اول زده کړې چې د پلار سمې غزنی ته لاړم چې د انجیر په مکتب کې زما به ډېر ارمان و چې درې کوشکې چې موږ په کل کې مکتبونه جوړ کړي وای ما د مکتب کې ویلی وای قرآن کریم مې زده کړی دی. الحمد هغه کتاب د اول سن کتابونه مې زده کړي سپوره مې زده کړي.
مریم د همدې ښوونیز مرکز یو بل زده کوونکې ده او دې ښوونیز مرکز ته په دې موخه راځي چې هیله یې داده ډاکټره سي. دا غوښتنه کوي چې په سیمه کې دې رسمي ښوونځي ورته خلاصې سي تر څو تر دولسم ټولګي پورې زده کړې وکړي.
موږ ته ښه مکتبونه خلاص کړو چې زده کړه کې وکړو. د ورکې رکان ته دولسمه پورې موږ ښوونکي زده کړو. موږ ډېر خوشحاله یو چې ښه ښوونکي زده کړو. د هغه ته دولسمه پورې ښه ښوون زده کړو. د
په میدان وردګو ولایت کې د ځوان د انجونو لپاره خصوصي ښوونځي پر داسې مهال جوړې کړې دي چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له راتګ وروسته د انجونو پر زده کړو ګڼ محدودیتونه زیات شوي دي. او 50 کلن نورعلي د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکی دي او د خپلو لوڼو د زده کړو په خاطر یې یادې خصوصي ښوونځي ته په وړیا توګه خپل د اوسېدو کور ورکړی دی. د که څه هم خپل زده کړې نه دي کړې وایي موخه یې دا ده چې لوڼې ډاکټرانې سي او د وطن لپاره خدمت وکړي. نورعلي پر افغانستان له واکمنو طالبانو غوښتنه کوي چې په ټول افغانستان کې د نجونو ته تر 12 ټولګي پورې اجازه ورکړي.
اوس د کور مو شخصي ورته خلاص کړه د خپل پر وطلو ځای مې دی. زه په دې مې ورته خلاص کړه چې د یو مسلمان په دمو سره هم خو شي. زه خو بیا نه د کوټه کې وسم یو تان یم نور مې د خپل لورونې دی. زنه وو زما تا درون تا او دا غته ور خوشاله کوم د ځوی خپل اولاد مین د سبا کو سویي او دا د کلی جنیم رچی دا ته شایز د کیوی ورته خیر وو در بنورم ځای یو ځای ورته جوړ کوم که دولت کومه کرسه وو کو تعمیر ورته راغشو اولاد نه دا وخته نه دا چې باید موسی ته دوله سما نو ته اجازه را کو د طالبانو د طرفا.
حمید الله ریحان چې یاد ښوونیز مرکز یې خلاص کړی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیمه کې له تیرو 20 کلونو راهیسې د جګړو له امله ښوونځي شتون نه درلودي خو په ځانګړې توګه د انجونو لپاره خو بیخي نه. دی وایي غواړي دلته د زده کړو څخه بې برخې انجینۍ له زده کړو برخه منې کړي. نوموړي وایي په یاد ښوونیز مرکز کې تر 30 پورې اوسمهال انجونې زده کړې کوي چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې له 15 څخه نیولې بیا تر 22 کلونو پورې دي. ریحان وای یاد انجونو ته د شزینه شوونکو په مرسته تدریس کوي.
خاص او خاص هدف د موږ دغه دی چې هغه انجونې چې د تعلیم څخه به برخې دي هغه ته د تعلیم زمينه برابر کړه او بل په دغه کورس کې چې دي د موږ د تر 40 پورې شاګردان لرو چې شلې هغه انجونې دي چې عمرونه یې تر 15 نه پورته تر 22 کلونو پورې دي او دغه شل یا 15 انجونې چې دي هغه د عمرونه چې دي د اول نه تر وکلانه او تاتکلانه تر 10 کلن یا د اول څخه تر 40 کلن پورې دغه زده کوونکي چې دي عمرونه لري. یعنی دوی اوس دومره خوشاله دي چې دوی خپل کور ته ولاړ شي دوی په مینا او په شاک باندې دغه زده کړې کوي.
ریحان او نورعلي چې یادی ښوونځي ته خپل کور ورکړي وایي که چیرې دولت او خلک ورسره مرسته وکړي نو یاد ښوونځي بلا نور هم پراخه کړي څو په دغه سیمه کې پاتې نورو انجونو ته هم د زده کړو زمينه برابره شي.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
سلام علیکم، زه عبدالحق نمیږم، پروګرام ولسوالۍ د کابل ولایت د کمرې کلی پڅان کې په نشټم د سمبلې ماشوم راغی ویل راغله مې چې په چکن سروې راغلی او خپله مایوبي ما او د مایبت دغه هغه مې نه دی اخیسته تقاوتي بیا چې هلته لاړم هغې وویل د لس مخکې جوړ شوی دی. بیا لاړم ولسوالۍ ته لنډه درته وم هغې یو زنګ وولو ملک صاحب ته چې دوباره لاړم ورته حساب خو تیر شو نه بیا رانه مدې کې دوباره دینې بیا دوباره هغه لسم چې شو لنډه درته و هم چې هغه مغه نشو خلاصه خبره ده شته بیا څنګه د نزانې په نوبرجه کې دغه ورک کوټه څنګه هغه ته مرا جواز حتی تر سرې میاسې پورې لنډه درته و هم رانه مدې کې چې په دغه واره کې په غونډه کې راځي شو ما کارم نه کوي سم نو خپل مایوبه ما نفي خطه تم حیران ما کار او روزګار هم نشته
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري د اوس لپاره هم دومره په نور خبرونو کې اسماله همکارانو سره وسی
اوریدونکو څلور نیمه بجې شوې یو ځل بیا مزه اسد الله لودین هر کله کوم دوی منی مایک درته ځوان فکر خبرونه چمتو ده خو اوس د خبرونو لنډی زورو طالبانو د حکومت یو پلاوی دی یو نه په مخه افغانستان سره د نړیوالو د بشری مرستو په اړه د خبرو لپاره دی وی غیر حکومتي ټولنې په بلنه د سویس په پلازمینا جنوا خار کې دی ټاکل شوی چې د پلاوی د سویس او نورو اروپایي هوادونو او د سر صلیب د نړیوالو کمیټې له چارواکو سره به لابل د کاته ولري بلورته د طالبانو د حکومت یو چارواکي ویلي چې هیڅ چاته د صحرایي محاکمه اجازه نه ورکول کیږي دا وینا د رئیس الوزرا د مرسیال مولوی عبدالسلام حنفی له قوله د طالبانو د حکومت په یو بیان کې نقل شوی دی اروپای مشرانو ژمنه کړې چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې د پیاوړي پوځي حضور پر سر د راپورته شوی کړکېچ د هواري لپاره هدف ته رسیدو کې بادوی یو موټی پاتې شي دا په داسې حال کې ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون ویل چې په لوړه کچه د روسیو ډیپلوماټیکو هڅو په نتیجه کې دا موندل چې دغه کړکېچ د هواري لار شته روسیا وایي چې شپږ جنگي بیړۍ په پوځي تطبیقاتو کې د ګډون لپاره له مدیترانه سمندرګي څخه د تور سمندرګي پر لور خوځیدلې دي او اسرائیل وایي چې نن سهار وختي د سوریه په خاوره کې پر ځینو اهدافو د توغندیو حمله کړې دي د اسرائیل دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا برید د سوریه له خاوره پر اسرائیل د یو توغول شوی توغندی په جواب کې کړی دی
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام د فبرवरी 8 یعنی نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ په توګه منځل کیږي دا ورځ په دې خاطر منځل کیږي چې د انټرنیټ د سم او خوندي استعمال لپاره عامه پوهاوی وشي موږ په همدې مناسبت د دې ونې په ځوان فکر خبرونه کې په دې اړه بحث کوو چې څنګه کېدل شي انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي تنکي ځوانان او ځوانان د انټرنیټ ته کارول په وخت کې کوم مسایل ته پام وکړي دا په همدې اړه نورې پوښتنې به موږ د خبرونه میلمانه جواب کړی میلمانه مو اغه ملک سهار چې د درک په نوم دی وی خصوصي کمپنۍ چې د ټکنالوژي په برخه کې کار کوي مشر دی او همدا ډول د افغان امریکایي په هنتون د کمپیوټر ساينس پوهنځي په خانه استاد ښاغلی عمر فاروق دی خپل میلمانو ته خراغلاس وایم پهلې سهار سبلتای څخه کو کدارته وای چې نن د فبروري اتمه د انټرنیټ ته خوندیتوب د ورځې په توګه منځل کیږي څومره مینی معلومات مات شته په افغانستان کې خلکو ته چې انټرنیټ دوی په خوندي ډول وکاروي یعنی دغه سیسامه په هواي شوای ځینې پروګرامونه شته لیکنې بحثونه شوې دي کنه
هیات سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو ترنو ورېدل کوته او استاد برمن وړاندې کوم چې د په افغانستان کې انټرنیټ هم تقریبا ډول چې کی چې کارونه ډیر ځست په دې ورسته خو به دې ډېرې خلکو ډېرې افغانانو د ژوند یو نه بیلزن کې فعالیت ته همیشه هر ورځ کاروي فونې کې څو ځلې کاروي دا اوس مهال کوم ورسته شمیرې شوړې ترې کړم د کې کینې تر لس میلیون زیات خلک افغانستان کې انټرنیټ کاروي ډایرکټ موبایل افغانستان کې کارونه به ښه زیات شوی انټرنیټ سره تړلې ده تر لس میلیون هغه ورسته شمیرې لس میلیون زیات ډایرکټ موبایل نه افغانستان کې دي لا ممکن تر دې زیات وي او ډېرې نوي ځوانان په انټرنیټ کې مصروف دي حتی اوس ماشومان په انټرنیټ کې انټرنیټ لاسرسي لري د کورونا وبا لراتک سره کله په نړۍ کې تاسو ته میلیون خلکو دي چې نه سمټ انلاین زده کړې کولی نو ډېر یا ته کوونځي زده کړې انلاین کوي دل دې سره د ماشومانو ته ډول انټرنیټ کارونه اتمی سو مو سره هم سم چې په دې اړه باندې متاسفانه کوم خاص پروګرامونه هر وخت نه جوړ شوی او دا موضوع جدي پاملرنه نه ده شوی هغه منځونو لپاره یې ما په هواي تر اوسه ډېر نه ده شوی یوازې تک کال تقریبا زرګونه د سپیکوي خلک آنلاین دورېدلی ولو قسم په افغانستان کې رسمي شمیرې په دې اړه نه دي خپرې شوې او نشته. ولهغه زموږ شخصي معلومات دا دي چې ډېری خلکو شخصي معلومات خلاص شوي په انټرنیټ کې ځورېږي. د نجونو ځورونه په انټرنیټ په افغانستان کې تقریبا 90% زیات ده او تر هلکانو درې برابر په انټرنیټ کې ځورېدو امکانات یې زیات ده. او په دې اړه باندې د افغانستان کوم خاص قانون نه دی جوړ شوی. د افغانستان دغه د سایبري کوډ کوم قانون چې مخکې کلونو کې پاتې و هغه ډېر مالي درلودې هغه هم د انټرنیټي ځورونه په اړه باندې یو عمومي بولو، یعنی داس خاص مواردو ته اشاره نه وه شوې. ډېر مواد ډېر سم و په دړه په نورو هېوادونو کې ډېر بېلبېل قوانین شته، مثلا د سایبري ځورونو لپاره د آنلاین ډیټا غلا کول لپاره، مثلا دغه ته ورته آنلاین جرمونو لکه سپایویر نور ډولونه چې دغه جرمونو ډولونه دي، د هغوی لپاره خاص قوانین، حتی جزاوي، حتی موارد دا په دې اړه ډېر خاص ټیمونه څه سایبري ټیمونه څه هغوی وایو کې سایبري پولیس ورته وایي فعال دي. نو دغه د آنلاین خوندیتوب تر ټولو مهم بحث په دې وختو کې، نو په همدې خطر باندې 2004 کال کې د اروپایي اتحادیې کمیسیون دغه ورځ د فبروري 8مه شنبه په همدې خطر باندې ونوموله. تر کال په دې اړه بیل بیل عنوانونه ورکوي چې د خلکو پام راجذب کړي او په نړۍ کې بېلابېل کنفرانسونه، غونډې، سیمینارونه جوړیږي ترڅو خلک
د تواصل انټرنیټ نه خوندي ګټه واخلي. مننه استاد. په 2015 کال کې په لومړي ځل د انټرنیټ ته خوندیتوب ورځ ون منځل شو. تقریبا نسم ځل دی چې هر کال دغه ورځ منځل کیږي. سا کال هم د نړۍ په هیوادونو کې د انټرنیټ ته خوندیتوب په اړه هم د ورځ بحثونه کیږي. په افغانستان کې چې تاسو لامدغه مسایلو سره مسروکار دی، څومره د دغه ورځ منځنې ته پام شوی یا په دې اړه په دې مناسبت یا په دې پلمه ځینې بحثونه شوي دي چې خلک څه ډول انټرنیټ خوندی ډول وکاروي؟
اصلا دغه موضوع چې فعلاً په ټوله نړۍ کې لمنځل کیږي دا ډیره جدي موضوع ده، خو متاسفانه دغه موضوع ته په افغانستان کې دومره پاملرنه نه ده شوې. البته زه به دا وایم چې د خوندی انټرنیټ ورځ چې په نور نړۍ کې، یعنی په ډیر داسې مواردو سره لمنځل کیږي چې هغوی ټول هغه ملي اړخ ته ډیر ګوري او هغه شیان چې په هغه کې څنګه انټرنیټ موږ خوندي استفاده کو، د ښځو ځورونه د انټرنیټ په اړه هم دا رقم ته هغه ډیر ملي مسایل چې د انټرنیټ نه منځ ته راځي دغه ټول به کې یادول کیږي او دغه ټولو ته به کې هغه جدي نقطې به کې قتل کیږي. متاسفانه په افغانستان کې د تیر سال د پاره ازما خیال 2019 چې دا هم د مخابراتو وزارت سره دوی مستقیما په روابط کې او چاغه وخت ما خیال وزیر د مخابراتو شهزاد اریوبی او زه هم هغه محل په مخابراتو وزارت کې هم، خو دغه موضوع دوی د مخابرات وزارت سره باقاعده په ټوله نړۍ کې 209 ملکونو د مخابرات وزارتونو سره ترمنځ د شریکیږي او بیا په غیمنه غږی کې او کار پکې. نو یو دفعه په هغه وخت کې د مخابرات وزارت د دوی سره مستقیما کار کړو چې په هغه کې د خپل د وزارت عمر زنان یا د ښځو د چارو وزارت هغه هم شامل وو، هغه پکې هم خپل ونډه اخیستلې وه. همدا رقم ته د وزارت تحصیلات عالی، وزارت معرف، د دین هم پکې کسان شامل وو، هغه پکې خپل هم ونډه اخیستلې وه. او په ډیرو مواردو پکې بحث شو چې څنګه ماشومان ته موږ انټرنیټ ورکو، څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی آسان په ډیره اسانه توګه پیدا کړي، خو تر اوسه پورې دا غینه بعد په دې موضوع باندې نه په افغانستان کې بحث شوی، نو تاسو پاملرنه کوي او همدا رقم ته نه هم په دې اړه کوم جدي اقدامات شوي دي چې څنګه خلک انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کړي.
مننه. سهار سپتا سیم وویل او استاد هم وویل چې دې مسلې ته ډیر پام نه کوي چې انټرنیټ په خوندي ډول وکارول شي. عوامل څه دي؟ عامه پوهاوی نشته که نه هم خلک ډیره توجه خپل نه کوي، نه غواړي چې مثال ډیر په دې اړه فکر وکړي چې انټرنیټ سره ډول باید وکړو.
ایجوسته د افغانستان کې زما په نظر په نړۍ کې دا خبره مهمه ده چې هر څوک چې اونۍ برش ترازی انټرنیټ به شو یو صنعت ده، یو بیل نړۍ ده چې آنلاین نړۍ مجازي نړۍ ده. نو خلک دې ترازی باید په اړه ځان پوه کړي. هر څه ځان ته بیل اصول قوانین لري، ځان ته خپل اغاتیا او ضرورتونه لري. نو مله خبره د خلکو ده هر څوک چې مخ نظر کې ډیرک موبایل اخلي، انټرنیټ کاروي، کمپیوټر اخلي، ټابلیټ اخلي، نو په کارونې ځان پوکړي. ځکه کې ځدن کړي ممکن یې ونه کاروي، یا ممکن د کلو لپاره یې ناسم وکاروي، یو ډول ځان په ضرر وکاروي. دا درې سره نقطې دي. دوه خبره دولت ده. دولت ټول یو انسان چې باید هغه وخت انټرنیټ شروع کړو یا په پراسکا چې خلکو ته وایم کړو، باید بیلګل قوانین ورته جوړ کړی وای. شل کاله ډیر، دوه کاله، شل کاله ډیر نو فرصت وو. ریبر فکر کوي چې په تاسو ټول باندې بیل تل باسو او دا یو تقریبا تر کورنۍ تاریخوالې د انټرنیټ تاریخوالې په وړاندې چې لوی ستوند ده. په ضربونو اته کې د ما شخصي د سلګونو دغه سي کورنۍ ستوندې مې چې لامل انټرنیټ دی، چې انټرنیټ ناسم کارونه دي، یا د شخصي معلوماتو لیک کېدل، یا د عکسونو خپرېدل، یا د ویډیو خپرېدل. نو دا کېدای شي هغه کسان دانه وایي، اما خو نه پوسوي او دا یو ډول تهون کړی وي. بل خبره ده، انټرنیټ ته ټول نړۍ اغلا سره تقریبا یو شان ده. کوم سافټویر په افغانستان کې ځکاروم هغه امریکا ان کاروي، کوم سافټویر ځکاروم هغه کاناډا ان کاروي، کوم لپټاپ ځکاروم هغه په امریکا او کاناډا کې جوړ کاری. یعنی دا یو څه مریده چې ټول خلک په یو ډول کارونه ترې کوي، او مثلا نه لاسرسي ورته دي. نو هغه ټکنالوژي بهتره ده چې موږ د ټول نړۍ سره یو ډول ځان اپډیټ وساتو، ځان لږ په لیول کې وساتو، وایي سره ځان په هغه حد کې وساتو چې هم دي. لکه دغه کې موږ ساده کفاده سو، موږ دیری لپاره یو ډول پسف خام مواد یو ترې یو ادو کې اته د ماشومان اته نیو ځوانان ډریپ کړي به جنوني په دغه انټرنیټ دورونه کې د دوري چې د ځوان تر پای حتی به عادي حالت راګرځیدل څه سنځمن وي. د دې ناور ویډیو، شخصي ویډیوګان، شخصیتونه حتی ډېر ډېر مختلف پدې چې هغه به اورس دي ټول ځوان ته کوي. یي د دې معلومات دې مثلا شخصي معلومات دې دې اړ کی د خبرې کې نه ده، دې پر شخصي ځوان پر کار پر مهارت پر مسلک ټول تاثیر لري. نو زما منځ ته دا ټول درې سره خونه باید همزمانه کار سره وکړي، ترڅو په افغانستان کې د انټرنیټ یو خوندي محیط رامنځته شي.
ډیره مننه استاد. که د افغانستان د انټرنیټ د سرور په اړه خبرې وکړو، یا په عام اصطلاح کوو هغه مرکز یا سیستم چې انټرنیټ خلکو ته ویشي، دا چیرې دی او څومره خوندي دی؟ یعنی
د افغانستان د انټرنیټ په هکله زه به دا وایم چې که تاسو وګورئ زمونږ د افغانستان انټرنیټ دوه اړخو یا د دوه ممالکو څخه افغانستان ته انټرنیټ راغلی، چې یو پاکستان دی او بل ورسره تاجکستان دی، او بعضی کمپنیانو د ایټالیې د راوټ یا د ایټالیې د لارې هم افغانستان ته انټرنیټ راوستلی، چې هغه شخصي کمپنیانې دي افغان ټلیکام سره یو ځای بعضی شخصي کمپنیانې دي چې هغه انټرنیټ استعمالوي، خو ډېری یې د پاکستان پی ټی سی ایل استعمال کوي. بیا دغه د افغانستان ډیجیټل استعمال په افغانستان کې د مخابراتو وزارت سره او ورسره افغان ټلیکام سره مستقیما وصل دی. دغه انټرنیټ چې افغانستان ته ورکول کیږي دغه فلټرډ انټرنیټ دی. فلټرډ انټرنیټ معنی دا چې څه شی دلته کتل کیږي باقاعده هغه د پاکستان د طرفه سرچ کیږي هم کتل کیږي هم، او بیا دغه انټرنیټ زمونږ مهمو وزارتونو سره، مهمو ارګانونو سره چې هغه کې سره د پاسپورت ریاست شامل دی، هم دا رقم ته الکترونیکی تذکری دي، دغه ټول شامل دي. که ستاسو پام وو په تیرو دوه اونیو کې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار راځي او مستقیم اندیزي اترا سره خبرې کوي، نو دغه یو خاص معنی لري چې په هغه کې دوی خاص کردا غواړي چې په افغانستان کې داخل اوس فکر وکړي چې 50% دوی ته معلومات تم دي انټرنیټ تلاشه حاصلې کی، نو کچیر دوی مستقیما مداخله وکړي دي ته دوی ته ډیر معلومات لاسته ورسي. او بل مخابرات وزارت کې زمونږه ملي ډیټا سنټر موجود دی. ملي ډیټا سنټر کې د افغانستان ټول دولتي ویب سایټونه ورسره پاغې کې ټول د دولت څومره ایمیلونه دي هغه دغه ټول توس، یعنی بد پښتانه دوی مستقیما لاسرسي لري. نو دا خو هغه د ملي موضوع شو. پاتې شو د عام خلکو، د عام وګړو، نو کدوی چیرته ټارګیټ کوي هغه ډیټا په حساب باندې چې دوی تلاش ته ورسي، نو دوی ته ډېر داسې شیان معلومی کی او ډېر داسې شیان دي چې دوی ورسره فیلان پلټ کې دی او ډېر پسانه پیدا کولای شي. او زه فکر کوم دا د خوندیتوب کچه خو بيخي نشته،
ځکه چې هم مرکزی انټرنیټ یا مرکزی اداره د دوی په لاس کې ده، ورسره ورسره چې کوم انټرنیټ د پاکستان نه راځي هغه هم د دوی په لاس کې ده، نو هیڅ نو کم د خوندیتوب هغه ځای نه لیدل کیږي چې د افغانستان د خلکو مخابراتي سکتور دی باید کنټرول وسی کی یا سیکیور وسی کی، هیڅ نو کوم داسې شی نشته. نو سوال دا دی دغه ملا صاحبان چې راغلي دي، اول خو دوی د انټرنیټ په الف او بی نه پوهیږي، دویم دا ده چې دوی د انټرنیټ د قوانینو نه خبر نه دي، ترڅو تاسو سره د انټرنیټ کارپوه نه وي، ترڅو تاسو سره داسې کسان نه وي چې هغه د انټرنیټ په بخش کې کار کړی وي، بیا په پالیسی پروسیس پروسیجر باندې پوه نه وي چې څنګه یو پالیسی جوړیږي، پالیسی د کوم ځای نه راځي، کومو نړیوالو سټنډرډونو ته باید وکتل شي، یو پالیسی باید جوړ شي، بیا دغه نه پروسیس څنګه جوړیږي، بیا دغه نه پروسیجر څنګه جوړیږي، او بیا باقاعده هغه قانون ته څنګه بدلیږي. دغه نفر که تاسو سره نه وي هیڅ امکان نه لري چې تاسو د یو شي قانون جوړ کړئ. وخت چې قانون جوړ نه شو نو تاسو د استعمال په خوندیتوب هم نه پوهیږئ چې خلکو ته هغه انټرنیټ څنګه خوندي ورکړي او څنګه ډیر ورکړي یا څنګه ښه ورکړي. چې دا من سره نشي ستاسو سیستم خرابېږي او دا باعث دی کیږي لکه اوس چې فعلاً په افغانستان کې دغه سیستم روان دی چې په یو ځای کې انټرنیټ تیز کار کوي، په بل ځای کې سلو کار کوي، په بل ځای کې بیخي حتی د موبایل عادي نتورک نشته دی. نو دغه ټول ستونزې د دغه یو قانون یا د دغه یو سیستم سره تړلې دي چې دا مسؤلیت ټول د مخابراتو وزارت کېږي. نو خوندیتوب بیخي نشته، هغه فکر په دې کې زه هیڅ نه وینم او زه هیڅ نه ګورم چې په افغانستان کې د څوک د انټرنیټ لارې خوندي وي. حتی تر دې پورې د جمهوریت په دوره کې کوم کسانو کوم کارکوونکو چې په فیسبوک کې پوسټونه کول د پاکستان یا د نورو ممالکو په خلاف، تاسو ولیدلی چې هغه د پاکستان د طرفه د پاکستان د امنیت د طرفه مستقیمن ټارګټ کېدل، مستقیمن داوی سرل کېدل، څوک دی څه کار کوي چیرې وظیفه ده، دا ډېر ستونزې ورسره
سهار صاحب تاسو د استاد خبرې واورید. کله چې وضعیت دغه ډول وي او د انټرنیټ د خوندیتوب مسله په دغه حد کې وي، ولې خلکو ته په دې اړه ډیر معلومات نه دی ورکړل شوی چې دوی هغه انټرنیټ چې کاروي هغه دغه سی او فضا لري چې هر څه د دوی له موبایل، د دوی له کمپیوټر، د دوی له ژوند ایستلی شي او خورولی شي؟
استاد خبر تایید باندې افغانستان دا اوس تقریبا تر 30 جی بی پر سیکنډ زیات انټرنیټ گاونڈی ٹور تقریباً داواری تھی، تقریباً جدین تقریباً 30 جی بی انٹرنیٹ فکر کم دی پاکستان لاری دا سمندر کیبل تروسن پٹول نڑی کی داغت کے بلنا تھی سرمرین کی بلنا تھی اگر سمندر کی کشتی ہوئی نو اصلی انٹرنیٹ سمندر کے تو پاکستان تر اگر پاکستان میں فدوا ہم بلاس مگرہ خستے نا نو زموږ هغه د معلوماتو کنټرول یو ډول دغه پاکستان د دې پاکستان په لاس کې ده، لکه په 0 هغه کنټرول چې دا هغه د دې په لاس کې ده هغه انکرپټډ نه ده، یعنی موږ مستقیم د خلاص راته نه لور سمندر کې ولته، اما دا نور انټرنټ نوې وازو څخه کته ده په کوم تر باندې پوری باور کیدای شي. زما خبر دې یو شی اضافه کوم، افغانستان کې یو د انټرنټ موضوع د دوی مخابراتي شبکو موضوع ده. په افغانستان کې دا اوس تقریبا 2 میلیونه خلک د موبایل خدمات نه ګټه اخلي، خبري کوي، میسج کوي. نو دا څنګه ډول د دې موږ سه هر خبري کوو لبل چا سره، د موږ تقریبا شل اټبیټ د معلومات او دغه قسم معلومات د ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. مثلا زه زنګ وام، زما شمیره، زما موقعیت، زما ادرس، زما ټایم، زما تاریخ، زما یعنی هغه مشخصات دي چې ټول مشخصات د ټول مخابراتي شبکې کې ذخیره کیږي. نو دا معلومات د ټول وخت لپاره مخابراتي شبکې کې پاتې کیږي او ډېر وخت دا خبره ثبتېږي. او کله چې څه مثلا ټارګټ کس وي یا مثلا داسې کس چې هغه باید وڅارل کې، دغه خبرې ټولې خبرې ترل کېدای شي. دومره خبردار چې کله دغه مخابراتي شبکو کې سرورونه دي، تاسو غواړئ یو څه خبر نو باسي، نو هم دغه غږ ورکوي په غږ باندې سرچ کیږي. نو دغه ډول باندې دغه 20 میلیونو خلک چې ورځنی ځوان کې خبرې کوي په ټلیفون لري مسیجونه کوي، مثلا د خوندیتوب هم نشته. په دې اړه باندې د انټرنیټ موضوع معاید د افغانستان دغه مخابراتي وزارت کې کوم دغه ډیټا چین پوینټ فکر کوم چې دغه ټولې
ایسنس انټرنیټ تصدیق کوي لام دی لري هم پټر کېدای شي یعنی د کوم ډیټا لېږي مثلا په 2000 فکر کوم د لسن 14 کال کې یو چاته د ایمیل لري اختیار وکړل ته ورسره څو دا وکړل نو دا په یو نت کې پی نه دی ایمیل کړی او یو لا سکیورټی کم رول لري وکړل څو راخص پیدا اسنو نو د فکر وکړل چې اوس ایمیل کو یو بل کا اختیار وکړی دا نه کس ډیر اسانه د لیستار ورسره پیدا کېږي د څو ته کوم آی پی نه ایمیل کړی کوم ځای نه ایمیل کړی کوم موبایل ایمیل کړی کوم آی پی نمبر ایمیل کړی دا نو که څمرم بدل کړی وي دا کار ممکن نه ده نظم په نظر په افغانستان کې د انټرنیټ خوندیتوب اوس لپاره نشته زه غواړم خپل خپل یوادونه دا خبره هیڅوک پټ نه کی مونته هڅه دی وکړي د خپل انټرنیټ کارونه دي په یو ډول نه یو ډول د څه کیږي د دې خدامو کې پراتنګ کې ټارګټونه ګرځي یا راتلونکي دورونه وګونه ګرځي د دې لپاره لیوان د لارې چارې ته اما په ټول کې خوندیتوب موضوع په اوس وخت په افغانستان کې د قوانين په دې ډول دي یعنی واټ چار لدس کې تاسو سره د انټرنیټ او ټیکنالوژي مو د اوس وخت په تحديدونو ستونزه باندې ډېر نه پوهیږي او ډېر هغه مطلب کې کسان هغه خپل دندو یې ستول یا ولاړو یا په سی واخت تر نو ته باندې دغه سي
زمو اوس ډیټا او هر څه ډول پټاک پرته ده استاد کلا چې د سهار څخه خبره هر څه پټاک پرته وي او انټرنیټ خوندې نه وي نو په دغه سي وضعیت کې ځوانان ته څه کول پکار دي چې له دغه مسایلو له انټرنیټ سره څه ډول چلند وکړي
زه خو بدا وایم چې د افغانستان د ځوانانو خو د بیا په دې حالت کې د خوله عمل شي د ټولو نه بهتره لاري بیا دا په داسې وضعیت کې ضرورت نه وي انټرنیټ دی یا سوشل میډیا دی استعمال نشي اولی نه خلار د ټولو تا دا په دې وضعیت کې په دې خاطر چې دلته ټول چان دا اوس څنګه چې سهار څه ویلې ټول د غوی پلاس کې دي ټول د ګوندی هوادونو پلاس کې دي ټول د نور خلکو پلاس کې دي خلار ادا د استعمال نشي بیا کچیرته څوک استعمالوي نو د دې لپاره مونږه وی پی ان لرو ورچوال پرایویټ نتورک ورته وای وی پی ان عموما د دې خاطر استعمالي کی چې کله یو نفر انټرنیټ استفاده کوي نو د دې خاطر چې د دې معلومات یا آی پی کله هم چې څوک انټرنیټ استفاده کوي هغه آی پی د مخابرات وزارت یا همدا رقم ته هغه لا انفورسمنت ادارې یا داسې زدرته وایم چې هغه ادارې چې د پولیس یا امنیت یا وزارت داخله یا نور مربوط کیږي هغه کې وو غواړي د دې معلومات یا د دې د چړلو د پرکارو کې هغه پیدا کول شي نو بیا په داسې حالات کې پډیرو ملکونو کې پډیرو ژوند کې حتی ځخپل چلی رساته وی پی ان استفاده کوم د دې سره سره د وی پی ان چې استفاده کوي یو خو غټ خواله پکې دا ده چې تاسو آی پی پټیږي کلمو چې آی پی پټ شو نو څوک نشي کولای چې تاسو پیدا کی که پیدا مو هم کی نو هغه به تقریبا د سوي چې د سل نتورکونو نه یا د سل کمپیوټرونو نه تیریږي بیا به تاسو کمپیوټر ته راځي او ډیر په سختۍ به تاسو پیدا کی نو یو د ټولو نه خل را ده او بیا په افغانستان کې که څوک دا وی پی ان سیستم استفاده کول غواړي نو ډیر زیات ویب سایټونه شته ډیر د سي کمپنیانو شته چې هغه مفت سرویس ورکوي د وی پی ان لکه د ټولو بهترین سیستم د وی پی ان لپاره موږ سره د یو کمپنی د اوربوت په نامه باندې همدا رقم ته موږ سره د سي نورې کمپنیانو دي چې هغه فری سرویس د وی پی ان ورکوي او دا غوی هدف هم هم دا دی چې تاسو انټرنیټ ډیر خوندي وکړوي بل موضوع د ښه انټرنیټ استعمال یا د ښه امنیت لپاره نن سبا که تاسو لیدلې وي عموما تاسو په ګوګل کې یو شی سرچ کوي یو شی ولټوي نو بیا تاسو ته دا مغه شي هغه اشتهارات په فیسبوک هم راځي په یوټیوب کې هم راځي په نورو ځایونو کې هم راځي دغه موضوع بیا د کوکی سره تړلې ده چې کوکیز موږ عموما په پلان دامیانه چې بکه به زه درته هم چې تاسو د پلټنې یا تاسو هغه هیستوري یا تاسو هغه تاریخچه ده چې تاسو په انټرنیټ کې کوم شی سرچ کړئ نو بیا د دې لپاره چې موږ د پلټنې سیستم هم خوندي وي زموږ ریکارډ هم موجود نه وي په ګوګل کروم کې یا څوک چې ګوګل کروم استفاده کوي دلته مکثر بیا دوه موډ یا دوه حالات موجود دي چې ته انکګنیټو موډ وي کته چې ته هغه کلار شي هغه کې معلومات سرچ کوي نو کله هم تاسو خپل براوزر یا هغه انټرنیټ پاڼه بندوي تاسو معلومات ختميږي د منځ ځي
زیاتره خلک بیا د ډیر خوندیتوب لپاره د ډک ډک ګو په نامه معنی یو سرچ انجن دی چې هغه استفاده کوي چې په هغه کې دا د ټریکینګ سیستم نشته، دا نشته د چې تاسو ستاسو معلومات راټول کی. او بیا بالخصوص په افغانستان کې نه تنها دا بلکې یو بل موضوع هم ډیر جدید دی چې دیتا ډیر خلک پام نه کوي، او هغه هم د تاریخ تیر کمپیوټر او زبوایم یا د تاریخ تیر وینډوز استعمال په افغانستان کې ډیر عام دی چې دا خپل باعث دی ګرځېدل شي چې دا غوي کمپیوټر چې د انټرنیټ سره وصلي هغه ډیر زیات مشکلات پیدا کوي دوی ته د امنیت په برخه کې. یا هم همدا رقم ته په موبایل کې زیاتره خلک د ایرانی سافټویر او ډاونلوډ کوي، هغه هم د ګوګل پلی سٹور نه د نورو ویب سایټونو نه چې هغه په ګوګل پلی سٹور کې یعنی دغه امنیت هغه واضح لیکلی چې کلن دوی هغه سافټویر ډاونلوډوي نو دوی ته مشکل ورکوي، یو میسج ورکوي چې تاسو دغه سافټویر ډاونلوډ کوي دا به تاسو سره مشکل جوړي. نو دغه ډیر اړخونه لري، دغه ډیر پړاوونه لري که په دې باندې چې تغور وشي نو هیڅ وخت به یو چاته مشکل مخ نشي او تر چیرنې لاندې هم کراشي، نو ډیر په مشکله سره دغوی معلومات به خلکو ته لاسته ورشي. نو که په لارو چارو یې زم فکر وکړو خبرې وکړو ډیر ډیر وخت به ونیسي، خو دغه لنډو ټکو کې به زه وایم که غواړئ چې دغه شی افغانستان کې محفوظ پاتې شي د پوهنتونونو د سیمینارونو نه دې شروع کړي، په مکتبونو کې د سیمینارونو شروع کړي، عامه پوهاوی دې زیات شي، ټکنالوژي څنګه استفاده کیږي، څه باید وشي، څنګه مخنیوی وکړو، نه تنها د ټکنالوژۍ فائدې باید خلکو ته ذکر شي بلکې هغه مشکلات چې د ټکنالوژۍ سره مخ کیږي هغه هم باید ذکر شي. خو عامه پوهاوی نشته، بیا هغه خبر راځي چې عامه پوهاوی نشته، قانون نشته، سیستم نشته، په یو چوکاټ کې دا نه استفاده کیږي. که په یو کور کې یو مشر دی هغه که د ټکنالوژۍ په استعمال پوهیږي نو هغه صرف فیسبوک دی، او بیا په فیسبوک کې صرف سکرولینګ دی، بس لاندې نه پاس او پاس نه لاندې سا، نو دغه ټول د دې باعث کیږي چې د ټولو سره د ټکنالوژۍ هغه علمیت یا د ټکنالوژۍ هغه پوهاوی نشته، او اخر کې دغه ډېرې غټې ستونزې ملي ستونزې حتی رامنځته کیږي. د دې
ډېره زیاته مننه استاد د خبرونې ورسته شیبې دی، البته په دې اړه بحث خو نه خلاصېږي، خبرې ډېرې دي، خو له خپلو میلمنو ډېره مننه کوم چې په خبرونه کې را سره برخه واخیسته. په دې اړه به په راتلونکو خبرونو کې بیا هم بحث وکړو. و مو اورېدل چې نن د انټرنیټ د خوندیتوب ورځ ده، زموږ میلمنو وویل چې باید هڅه وشي چې ځوانان خپل دغه انټرنیټ چې څه ډول کاروي هڅه وکړي چې په خوندي ډول یې وکاروي، ځکه په افغانستان کې چې کوم انټرنیټ کارول کیږي هغه ډیر خوندي نه دی، او کېدای شي یا که څوک وغواړي مثال چې د دوی ډیټا ته لاسرسی ولري نو په اسانه دغه کار کولی شي. نو اول خو باید دغه هڅه وشي لکه ستاسو موبایل یا کمپیوټر کې چې کوم څه د خوندیتوب لپاره دي د هغه په اړه معلومات ترلاسه کړي او هغه وکاروي. او په دویم قدم کې که کله هم داسې یوه پیښه کیږي چې ستاسو د کورنۍ غړی هغه بلیک میل کیږي یا یې معلومات خپرېږي یا عکسونه ویډیوګانې خپرېږي، نو هڅه وکړئ له هغه سره مرسته وکړئ چې دا ستونزه حل شي، نه دا چې تاسو هغه نور هم تحقیر او توهین کوي یا یې ووهئ یا خدای مکه نورې ستونزې ورته جوړې کړئ. نو لومړی هڅه باید همدا وي چې هم تاسو خپل ځان پوه کړئ او هم د کورنۍ غړي پوه کړئ چې څه ډول انټرنیټ په ښه ډول وکاروي. نو خپرونه همدلته پای ته رسیږي. له خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف او له خپلو میلمنو ښاغلي عمر فاروق هزاربوس او همدا ډول هغه ملک سهار څخه ډېره زیاته مننه کوم چې خپرونه کې راسره یا برخه واخیسته، او له تاسو هم مننه چې تر دې دمه مو خبرونه واوریده. تر بلې خبرونه ښه وخت ولرئ.
خبر ندلی رفتم
Yeah.